درنو اوریدونکو السلام علیکم د غرمې 12 بجې دی او په دې خبرې سات کې زه نجیبا مهر ستاسو کوربه يم. په مهمو ریپورتونو کې اورئ چې په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکه برید کې سلور وسلوال وجل شوې دي او پاکستان وایي د ترهګرۍ خلاف به کوټلې ګامونه پورته کوي. د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور ریپورتونه هم لرو چې وروسته درپیژنو. دمګړې ته خبرونه د اسرار مومنه.
لومبه د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې ډرون برید شوی. په اورګزو ایجنسی کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې لسګونه کسان وژل شوي او ناټو ریپورت ورکوي چې په فرا ولایت کې یې طالب وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکه به تر سره کړې چې پکې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پاکستان امنیتي چارواکي ویلي نن سهار ډرون الوتکو په میناشا بازار کې په یو کمپاوند برید وکړو. په دې برید کې د دوه کسانو د جوبل کېدو هم رپورټونه دي. رټرز خبري اجانس د یو طالب کمانډان په حواله وایي په برید کې وژل شوي څلور واړه کسان عرب دي او له یو عربي هیواد سره تعلق لري. راپورونه وایي چې د بره اورګزو ایجنسی په خادیزو سیمه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. همدارنګه په سیمه کې د مشالډیو خبريال د ځای سرچینو په حواله وایي چې په دغه غونخته کې یو حکومتي سرتیری هم وژل شوی او اوه نور جوبل شوي دي. حکومتي سرچینې داوا کوي چې د دوی ځواکونو د برلاس سیمه د وسلوالو نه بیرته پولقه کې اخیستې ده، خو آزادو سرچینو د دې خبر پخلی نه دی کړی. پاکستان ویلي دی هغوی له امریکا سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دارنګ پاکستان هم د امریکا لپاره یو ډیر مهم هیواد دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات بیا معمول ته راولي. پرون د زیارت په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر ویاند عبدالباسط په خپله اونیزه خبري غونډه کې وویل پاکستان به چاري هم په خپله سلامتۍ او خپلواکۍ سمجھوته ونه کړي.
As far as meetings are concerned between Pakistan and US, we attack
تر څو چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده، نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړو ملکونو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکو. او تاسو وکتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو، بیا سول کې وشو. د دې ټولو هم دغه مقصد او سرګندونه ده چې تعلقات د معمول اړخ ته راوستي شي. خو د دې سره سره پارلماني عمل هم روان دي، نو چې نورې کومې معاملې دي لکه ډرون بریدونه او د رصد لارې پرانستل، ما په خیال دا بخوي چې د پارلماني پریکړو انتظار وکړي شي.
عبدالباسط زیاته کړه پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ مخالف دی او د دې ضد مبارزه کوي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي دا پریکړه به پارلمان کوي چې په کومو شرطونو له امریکا سره اړیکې او په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای بحال کړي شي. د پاکستان د سرکاري ټي وی له مخې وزیر اعظم دا خبرې تیر ماښام د دغه هیواد لوړپوړو پوځي او سیاسي چارواکو ته په یو غونډه کې وکړي. په دې غونډه کې د امریکا سره د اړیکو د جاج اخیستو او ناټو ته د سامان د سپلای په بحالۍ د پارلمان د قومي سلامتیا د کمیټې لخوا په وړاندې کړل شوو سفارشاتو باندې خبرې ترې وشوې. په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم دا خبره په ډاګه کړه، په افغانستان کې ناټو ته د سامان سپلای نه بحالول یوازې د امریکا نه بلکې د نړۍ د 48 هیوادونو مسله ده. د پاکستان د سرکاري ټي وی له مخې په دې غونډه کې د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی، د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټننټ جنرال ظهیر الاسلام او د اپوزیشن مشر چودري نثار هم ګډون درلودو. ناټو او افغان چارواکي ریپورت ورکوي چې نن د جمعې په ورځ د افغانستان په فرا ولایت کې د نښتو پر مهال یو شمېر وسلوال طالبان وژل شوي دي. د ناټو یو ویان د نومونو څرګندولو په شرط ویلي دي د فرا ولایت په ګلستان ولسوالۍ کې د افغان امنیتي سرتیرو یوه غشتي ډله تر برید لاندې راغله چې وروسته بیا امنیتي سرتیرو د ناټو نه د مرستې غوښتنه وکړه. د دې په ځواب کې ناټو جنگي جازونه د وسلوالو طالبانو په ځینو بمباری وکړه. ناټو ویان وایي ګڼ شمېر طالب وسلوال پکې وژل شو. د افغانستان په جنوب کې د پولیسو ویان د عبدالرؤف احمدي د نښتي پخلی کړی او ویلي دي په دې کې 2 طالب وسلوال وژل شوي او نور 15 جوبل دي. د فرا ولایت مرستیال والی محمد یونس رسولي ویلي د افغان پوځ 15 ګاډي تر برید لاندې راغلي او درې افغان امنیتي سرتیري پکې وژل شوي دي. پرون د زیارت پر ورځ د عراق په بغداد ښار کې د عرب لیگ په ترسره شوې غونډه کې د شام حکومت او اپوزیشن ترمنځ د مذاکراتو د لارې د جګړې د ختمولو لپاره غږ وشو. البته د عرب لیگ مشرانو د غوښتنه ونه کړه چې ګینی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې استعفا ورکړي. دوی ویل د عرب لیگ او ملګرو ملتونو ګډ نماینده کوفی انان لخوا د شام د امنیت په اړه پلان دی په کامیابۍ او سمدستي ډول عملي کړی شي. د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ وکړو چې په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمولو ژمنه دی پوره کړي.
It is essential that President Assad put those commitments.
دا ضروری ده چې ولسمشر اسد خپل ژمنې په سمدستي توګه پوره کړي. نړۍ دغه وعدو په عمل کې د بدلېدو غړی ته انتظار باسي. اصلي خبره عمل کول دي. موږ سره نور وخت نشته چې ضایع کړو.
There is no time to waste.
بشار الاسد ویلی دی هغه به په کامیابۍ سره دا پلان عملی کړي. خود نوموړي په خبره تر سو چې اپوزیشن ته بهرنۍ مرستې نوی ودرول شوي نو تر هغې به دا پلان کار ونه کړي. سپینه ماړی ویلی د اسد لخوا دا څرګندونې د اطمینان وړ نه دي. په فرانس کې د ځایي خلکو د مخالفت باوجود د اوه کسانو وژونکي محمد مراح مړی پرون د زیارت په ورځو په خپل پلارني ښار تولوس کې خاورو ته وسپارل شو. مراح تېره اونۍ په تولوس ښار کې اوه کسان وژلي وو چې وروسته بیا پولیسو هغه وژلو. د تولوس چارواکي ناکام شو چې د مراح مړی په دغه ښار کې د خېدو څخه منی کړي. بلخوا د فرانس پولیسو نن د جمعې په سهار د چاپو پر مهال شل کسان د اسلامي سغدریزو ډلو سره د اړیکو په تور نیولی دي. د رپورټونو له مخې دا چاپې په تولوس ښار کې هم ترسره شوي چېرته چې محمد مراح د دې میاشت په وړومبیو کې اووه کسان په ډزو وژلي وو. او په نوې ډیلی کې د نړۍ پنځه راپورته کېدونکو مالداره هیوادونو تنظیم بیرکس په خپله غونډه کې ویلي دوی به د خپل تنظیم اقتصادي او سیاسي قدرت زیاتوي. په دې تنظیم کې برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبي افریقا شامل دي. دا اتر دی مهاله د مشال خبرونه.
اسرائیل مومندو چې تاسو د دې سات خبرونه وړاندې کول په پاتې سکم یو سات کې موږ سره دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې برید سلور وسلوال وژل شوې. پاکستان وایي امریکا سره اړیکې چې هر ډول وي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي.
پاکستان ریمینز فولي کمیټډ مور دن 100% اگینست ټیررزم اینڈ ملټنسی.
په کراچۍ کې د جنگونو له امله د پښتنو کاروبار زیانمن شوی دی راپور پیلرو. د ژوب د ځوانانو لاریون د زیارت په ورځ کلی سیف الله ته ورسېده. دوی څه غواړي؟
پایراسی اوس یو غرد دنیا ته دا ښکارا کو چې موږ بجلی غواړو او ګیس.
اکسفام خیریه اداره د پښتونخوا زمیدارانو ته د کرکلی ساينسي طریقې خي.
یو کانال زمکه چې مثال په تور باندې دوه منه غنم کوي نو ان شاء الله چې ساينسي طریقې استعمال شي نو هغه به سلور منه ته ورسي.
په ډیر اسماعیل خان کې د تور کانی استعمال زیات شوه.
دا کانه زهر لري او ډیر شجی او سړی چې د ژوند نه تنگوي وی خوري او ځان په مړ اکثر دا کانه پنساریان خرچي.
د دې تر څنګ کورنۍ او بهرنۍ رسنیو ته کتنه کوو او که وخت را سره یاري وکا نو سور نور رپورټونه به هم درته نشر کړو. دا مشال ریډیو د چې هر ورځ تاسو د پاره نه غنټې خبرونه کوي د سهار لښپګو د مخام د سهار لنهو د مخام تر شپګو. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان کې د بی پایلټ الوتکې په یو برید کې چنن سهار وختي د میرانشاه بازار په یو بالا خانه باندې وشو. سلور وسلوال وژل شول. د دغو کسانو د هویت په اړه بیلابیل رپورټونه ورکړل شوي دي. په مارچ میاشت کې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د پنځم ځل د چډرون الوتکې بریدونه کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د همکار پر رپورټ کې.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې د بی پایلوټ الوتکو په یو میزایلی برید کې سلور شکمن وسلوال وژلي شوې دي چې د چارواکو په وینا تیر شپه د میرانشاه بازار کې پر یو بلخانه باندې شوې دي. د ځایي انتظامی چارواکي وایي تیر شپه خوښه درې نیمې بجې ډرون جازونو په سرخار میرانشاه بازار افغانی مارکیټ باندې مشهور ځای کې یو بلخانه په نخا کړه او ور باندې دوه میزایل و داغل چې په نتیجه کې د غلطه موجود سلور شکمن وسلوال طالبان او وژل. خو د پولیټیکل انتظامی چارواکو د وژل شو د پیجنګلو په اړه څه نه وي. بل طرف ته د سیمې استخباراتي ادارې چارواکي وایي ګومان دی چې په دغه برید کې بهرني وسلوال وژلي شوي وي. خو له آزادې سرچینې د دې پخلی نه دی کړی چې څوک او د کم ځایي وسلوال په نښه شوي دي. دغلته موجود ځایي خلک وایي د میزایلي برید له کابله په دغه مارکیټ کې دوکانونه هم تباه شوي دي چې په کې پی سی او او د ګډې دوکانونه شامل دي، ځکه چې دغه برید د مارکیټ په دوکانونو باندې بره جوړه شوې بلخانه باندې شوی دی. په روانه میاشت کې د بې پیلوټه الوتکو لخوا په شمالي او سویلي وزیرستان کې دغه پنځم برید دی. د نه وړاندې د روانې میاشتې په دیارلسمه نیټه ډرون جازونو یو د شمالي او سویلي وزیرستان په پوله او دویم د سویلي وزیرستان په تحصیل بیرمل کې برید ترسره کړی و، چې د راپورونو تر مخه د شورای مرکبه غړی امیر حمزه او مولوی نذیر ګروپ نائب شمس الله وژل شوي و. د پاکستان په پارلیمان کې هم د ډرون بریدونو په اړه تاوده بحثونه روان دي، چې د سړنکارانو په وینا ممکنه ده پاکستان به امریکا ته ووایي چې ډرون پروګرام نور بند کړي.
د مشال همکارو چې د بنونه مقتدا رپورټ را لګلو، پاکستان ویلی دی چې د لوړ پوړو امریکایي پوځي چارواکو پاکستان ته د دورو مقصد پاکستان ته څه قسمه پیغام ورکول نه، بلکې په سفارتي کچ د پاکستان او امریکې د اړیکو د ښکولو لپاره هلې ځلې کولو. دا خبرې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالباسط پرون په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. نوموړی وویل چې هیواد به کله هم په خپل سلامتۍ سودا ونه کړي. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه د مشال ریډیو د همکار ریاض موسی خیل رپورټ.
اسلام آباد کې د خارجه دفتر ودانه کې خبري غونډه ته د خطاب په وخت ویان عبدالباسط وی چې پاکستان امریکای سره خپل تعلقات ته ډیر اهمیت ورکوي او دغه رنګ د امریکای د پاره هم پاکستان یو اهم ملک دی او دواړه ملکونه غواړي چې تعلقات د معمول اړخ ته راولي. دې زیاتوي
تر
څو چې د پاکستان او امریکای ترمنځ د ملاقاتونو خبره ده، نو د دې نه دا ظاهره ده چې موږ دواړه ملکونو تعلقاتو ته ډیر اهمیت ورکوو. او تاسو قتل چې دوشنبه کې یو ملاقات وشو بیا سول کې وشو، د دې ټولو هم دغه مقصد او سرګندونه ده چې تعلقات د معمول اړخته راوستي شي. خو د دې سره سره پارلماني عمل هم روان دي، نو چې نورې کومې معاملې دي لکه ډرون بریدونه او د رصد لارې پرانستل، زما په خیال دا به ښه وي چې د پارلماني پریکړو انتظار وکړي شي.
د یوې پوښتنې په ځواب کې د عبدالباسط وینا وا چې پاکستان د هر قسمه طرح ګرې مخالف دی او د دې خلاف مبارزه کوي، خو په خپل سلامتۍ او خپلواکۍ بچرې هم سمجوته نه کوي. د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په حق لا دی او تپوس په جواب کې نوموړي زیاته کړه چې روس دې منسوبه کې زړه خوخي ښکارا کړې ده او پاکستاني ډله با ډېر زر دې لړکی د روس دور کوي. دی وایي
تر
کومې چې د روس ته ملاتړ خبره ده، مالی مرستې دي یا دوی نور کومک، نو دې لړکی به د پاکستان تکنیکی ډله د اپریل میاشت په شروع کې د ماسکو دوره کوي چې د متعلقه چارواکو او کمپنو سره به په دې منصوبه خبرې کوي. نو بیا به کتې شي چې د دې ملاقاتونو څه نتیجې مخې ته راځي.
د مئی په میاشت کې شیکاګو کې د افغانستان په اړه کېدونکو ناټو غونډه کې د پاکستان د ګډون په باب لا د عبدالباسط وینا وه چې لا دا نه ده ټاکلې شوې چې پاکستان به دې کې ګډون کوي او کنه. دغه شان نوموړي د هیلری کلینټن د پاکستان د دورې په حق لهم د سوکنیټي ورکولو نه ډډه وکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابر چیرون کې
په کراچۍ ښار کې د بدامنۍ په پیښو کې که یوې خوا ته تیرو درې ورځو کې ګڼ شمېر خلک وژل شوي، نو بلې خوا په دغو پیښو کې په لسګونو ګاډي هم سوځول شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمي د سوځول شوي ګاډو یو مالک سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کراچۍ ښار کې د شپږو میاشتو تر امنیت وروستو ښاریانو یو ځل بیا هغه وخت د بدامنۍ پیښې ولیدې کله چې د ایم کیو ایم د یو غړي تر وژل کېدو وروستو قهرجن خلک سړکونو ته راووتل او په لسګونو د سورلو ګاډي یې وسوځول. د دې نه پس ښار کې د یوې ورځې تر امن وروستو د نوې کراچۍ په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند د یو غړي له وژل کېدو وروستو یو ځل بیا د زیارت په ورځ کراچۍ ښار کې ژوند په ټپه ودرېدو. که څه هم نن د جمعې په ورځ ژوند عادي حالت ته ستون شوی دی، خو حاجي تواب یو له هغې کسانو څخه دی چې دوه ګاډی یې د نهې په ورځ سوځول شوي دي. حاجي تواب وایي د ګاډی د سوځونې یوه ورځ وروسته د سوځېدلې ګاډی پسې تللي وو، خو بیا هم پرې نه ښودل شو چې سوځېدلې ګاډی راولي.
یو ګاډی چې کوم لاندې کې سوځېدل نه ډرایور ورکولو نه سوځولو ته هغه ته کوزېدلو نه بیا بهر هغه وولې دی را کوس کړی دی په زور بیا ګاډی ته اور لګولې. د هغې نه بعد بیا چې کله ګاډی وسوځېدلو بیا زما رونه بچي دور پسې لاړه ټیرونه میرونه ورته لګولو نه بیا پې دوباره حمله وکړله. دوباره حمله وکړله نو هغه چې کوم ټیرونه میرونه ورته لګولې هغه هم تباه برباد کړه. الټا زموږ هغه سړو منې ډزې مزې هم وکړې. هغه ګاډی سوځېدلې ګاډی راوستل خو پرېږدی چې مطلب هغه خپل دغو راتلل بیا مشکل و.
حاجي تواب د تیرو دوه څلوېښتو کلونو راهسې کراچۍ کې اوسېږي او د تیرو دېرشو کلونو راهسې د ټرانسپورټ روزګار کوي. هغه وایي کراچۍ کې د ټرانسپورټ روزګار تر هر روزګار زیات زیانمن جوړ شوی دی.
داسې خبره ده چې دا اوس لین کې پاتې کېدل نه پاتې کېدل چې دا زموږ د ډېرو خلکو مجبوري ده. اوس هغې وجه دا ده چې موږ د ډېر وخت نه دا کار کوو. لکه زما بچی پکې راغلله زموږ نه مته چې کوم مشران دي ډېرو خلکو داسې یو سیستم جوړ کړل چې د هغو نور څه ذریعه معاش نشته دی. یعنې دا مجبوري ده. خوشحالی نه دی که حالانکې اوس ټرانسپورټ کې څه بچ کېږي هم نه څه مته د هغې هم نشته دی، لیکن اوس مجبوري دا ده چې که زما ګاډی دی یا مې رواره چلی یا مې بچی چلی بجای هغې ته نوکری نه ملاوېږي. نو بهرحال دا یو خپل روزګار دی او حق حلال روزګار دی. نو موږ کم سے کم اوس په ټرانسپورټ باندې روان موږ ته جرابه بچو هغه دېړیانې پاتې شي هغه زموږ ګټه ده.
نوموړی زیاتوي په کراچۍ کې خرابو حالاتو ته په کتو سره یې څو ځل فکر وکړو چې د ترانسپورت روزګار پرېږدي او بل کار شروع کړي، خو اوس ورته د ترانسپورت کار پرېښودل اسان نه دي.
په خیبر پختونخوا کې چې کوم دی تاسو حالات وینئ دلته کې موږ د متبادل روزګار موږ خپل روزګار ته نه پرېږدي. نو متبادل به موږ نور څه وکړو؟ د دو په علاقو کې نه موږ دکانداري کولی شو نه موږ د دو په علاقو کې څه هوټل یا داسې دغه کوو. اوس صفا خبره ده چې پښتون ډرایور هغه وژني چې بل کوم مال هغه نه مخکې وروسته شي، لیکن چې پښتون ډرایور او هغه ګاډی اصل وجه چې کومه ده داسې ده چې دا ټرانسپورټ موږ لږې پیسې ورکړو په انډواس باندې واخلو په هغې باندې هم خپل بچی هم په روزګار کړو او د هغه کشت والا کار پرې هم چلو او بچی مچی هم چلوي. نو د هغې د وجه نه مته چې کشت والا د کشت هم راوځي او زموږ د کور چوله پرې هم بلېږي.
حاجي تواب وایي په کراچۍ کې تر 90% زیات د ټرانسپورټ کار د پښتنو دی او همدا وجه ده چې کله هم د اخوډب په پیښو کې ګاډي سوځول کېږي او یا هم ډرایوران وژل کېږي نو د ټولو نه یې زیات نقصان پښتنو ته اوړي. ظفر کریمی، مشال ریڈیو، کراچی.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان کې خلک وای د دو هفتو راهیسی پولیټیکل انتظامی لاندې ټول سرکاري دفترونه بند دي او نه هم انتظامی کوم وجوهات خودلی دي چې د دې د دفترونو د تړل کېدو وجه څه ده. په دې اړه پام وکړئ د سیمې نه د زموږ د همکار علی ګلی رپورت.
قبایلی سیما شمالی وزیرستان ایجنسی کې خلک وایي د تیرو دوه هفتو نه د وزیرستان په لس وړه تحصیلونو کې ټولې سرکاري دفترې بندې او خلک روزانه د دفترو چکر وهي چې کارونه یې نه کیږي. د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي د نام نه ښودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل دوه هفته وړاندې د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ د وژنې نه پس پولیټیکل انتظامیه لاندې دغه ټول دفترونه بندې چې پکې هیڅ کار نه کیږي او نه هم انتظامیه کم وجوهات ښودلي. ملک گل صالح جان اوے په داسې حال کې چې ټولې سرکاري دفترې په میرانشاه سیول کالونی او تحصیلونو کې دننه دي، خلک په چک پوسټونو باندې تش دننه هم نه پریدي.
ډېر د خلک شته چې هغه پاسپورټونه ختمې دي، دې په باندې ویزه دي کنه، پاسپورټ باندې، شناختی باندې، نادرا باندې، چې سیمره په کالونی شي تا چارې لري دي کنه، دا ټولې باندې ډېر مشکلات ته د استعمالي وزیرستان چې دا دوه ټوله لکه اعلان نه ده شوی چې مطلب د شایې باندې وي او دا مشکل تباس مشتا خدای پاک ساو کاکو که ډیر فول مینا زوری ده وکړه چې یاره مو په کالونی شي یا خپل دی یا مې پردای ده. د په وجه سره کېدای شي کله کله یو نیم کاس نه ناوځي آ چېرته نیمه ګنټه ګنټه خو چې تو ضرورت وخت وي یا د ضرورت وي په هغه ټیم چې تو نه پرېږدي.
فرهاد حیدری وایي کله نه چې د میرعلي مرستیال پولیټیکل ایجنټ وژل شوی دی دغه دفترونه بند دي چې ټولې ستونزې عوامو ته جوړې شوې دي.
چې دا د اف ای میرعلي قتل وشو کنه د دې نه ورسته تقریبا د ټوله پولیټیکل چې کوم هغه بند کړل او دسمبر د اطمینان کوم مراعات وی او دې کې کوم ضرورتي نه وی هغه د ټول بند کړل. مطلب د ټول عوامي مسایل دي. تحصیل میرعلي چې کوم دا تقریبا د ټول شمالي وزیرستان په ټوله نه هیوي تحصیل ده. چې دې مهرباني وکړو مطلب دفتر کلاو کو او د خپل چې کوم دې سره لري چې هغه روانه کو انشاءالله بیا وي. د عوامي چې کوم همدردي دي هغه انصار درې می
یوسف خان وای پاکستان کې خود داسې واقعات ډېر رامنځته شوي دي، خو د دومره وخت پورې خو دفترونه کله هم نه دي تړل شوي او نه هم د انتظامیه له اړخه دوی ته کوم رسمي اعلان شوی دی.
د تحصیلي چکر وایي په لوس مفرمینه وي چې د شناختی کارډ وي د فارم بی وي چیرو چی خو سفر میز ته سهولت ملاو نه شي چې میز نادر دفتر ته لوړ شي یا تحصیل ته لوړ شي. داسې که چیرې سوچ وکړي پاکستان کې ډېرې داسې غاټ شوي دي خو په هغه باندې دفترونه نه دي بند شوي، په هغه باندې بازارونه نه دي بند شوي، خو دا میز نه پېژني چې دا ولې بند شوي دي. خال په کتوري نه شوي، لوړ وي، لاینونه یې جوړ کړي وي، څه څه ورځې برسي باز تیار واپس کوي او بالکل دا وخت کې نه معلوم چې کوم وخت شو دا خلوصیږي او نه انتظامیه بالکل توجهات او شي دا په دا وجه باندې بند شوي.
کلامو چې په دې اړه د میرانشاه پولیټیکل ایجنټ سره د رابطې هڅه وکړه، نو د کنټرول روم چارواکو وویل دوی به د پولیټیکل ایجنټ سره خبرې وکړي چې کوم واقف وړاندې کړي نو تاسو سره به تماس ونیسي، خو د بیا بیا هڅو باوجود هم د هغوی سره په خبرو کولو کې کامیاب نه شو. د سیمې خلک وایي چې د پولیټیکل ایجنټ پرمټ نه علاوه چې په کم کې انتظامیه ته ګټې دي ټول کارونه بند دي، چې باید پولیټیکل انتظامیه د خلکو دغه مشکل هوار کړي.
په قبایلی سیمه کې پاتې کیږو. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې د خلکو په وینا باړه یو مهم تجارتي مرکز و، خو اوس پکې د تیرو دریو کلونو راهیسې د نامنۍ او پوځي عملیاتو له امله بازارونه او د سوداګرۍ مرکزونه تړلي پراته دي او دې سره یې په زرګونه خلک هم بېروزګاره کړي دي. دا چې دینه مخکې به په باړه کې څه ډول کاروبار کېده او اوس یې څه حالت دی، په دې اړه درته د مشال ریډیو همکار رپورټ درکوي.
د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل خلک وایي چې په سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې روانې نامنې او پوځي عملیاتو کې یو خوا د دوی امروزر ژوند متاثره کړی دی او ډیری خلک یې بې کوره شوي دي، نو بل خوا یې د بازارونو د بندېدو له امله کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او بېروزګاري پکې زیاته شوې ده. د دوی په وینا باړه یو مهم تجارتي مرکز و او دلته به د ملکي او غیر ملکي سیزونو په لویه کچه تجارت کېدو او یو شمیر کارخانې هم پکې لګېدلې وي چې په سلګونه مزدوران ورسره په روزګار وو، خو اوس پکې د څه مودې نه دا هر څه تړلي پراته دي. په دې حکله باندې د باړې د تاجر یونین صدر سید ایاز وزیر مشال ریډیو ته وایي
چکم دی د لږ سره کوم بیس دکانونه بند شوی دي، ور سره تقریبا 200 نه زیات وړې او پټ کارخانې بند شوی دي او بازار کې چکم نور آبادی دي، ور سره دی کې پټرول پمپونه دي، دې سره چکم دی د ټرانسپورټ او د چې د لارې دي او د آبادی ور سره ډیر زیات توان وشو د کاروبار مکمل توګه بند بند دی. غیب او د بازار دی کولو کې او دلته په بازار کې اوس پورې هیڅ داسې حادثه نه شو.
په باډه کې د نامنۍ او پوځي عملیاتو نه مخکې د تجارت د حالت په اړه باندې نوموړی وایي
نو بس زه دا درته ویلی شم چې په کې نن چې 2007 کې کومه سروې کړې او 510 دوکانونه وو په دا کې چې هغه 2000 روپۍ روزانه سودا کېدل. 2010 دوکانونه وو په هغه کې چې هغه 5000 روپۍ سودا کېدل روزانه، او 4000 تقریبا داسې دوکانونه وو چې کم دی چې هغه 3000 کېدل، او دا تقریبا 3000 داسې دوکانونه وو چې هغه لږ 2000 د وړې وړ کاروباریانو ورسره تړلي.
د باړې د تاجر یونین مشران وای چې دې دوکانونو، کارخانو او پېټرول پمپونو بندېدو سره د دوی د شمیرې تر مخې خواوشا 15,000 کارکوونکي او مزدوران بې روزګاره شوي دي او د کولاو مارکیټ په حساب روزانه خواوشا 2 کروڑ روپۍ تاوان کیږي. دا چې د دغې سیمې نه منتخب شوی د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړی حمید الله جان اپریدی د باړې سیمې د غستون زیته په کوم نظر سره ګوري او د حل کولو دپاره دوی څه هلې ځلې کړي دي، په دې حکله نوموړی وایي
کرفیو لګېدلې دا پلکه او خلک چې کوم دي هغه د کاروبار نه او دا غنه در په در شوي دي، په بهر وتلې دي، متاثرین جوړ شوي دي او په هر فورم باندې مونږ کوشش کړی دی چې دا خبره هر متعلقه خلک چې کوم دي هغه ته چې دا ورسو. نو کله هم په زور باندې په اپریشنو باندې مسلې نه دي حل شوي، د دې بنیادی حل د علاقې د مشرانو سره په کې ناستو باندې د هغه سره په خبرو باندې دا مسلې حل کیدی شي.
د باړې سیمې د خلکو د بازارونو او کاروبار د غستون څخه په حق لمو چې کله د باړې مرستيال پولیټیکل لیجنډ بختیار خان سره رابطه وکړه، نو دوی خپل غږ نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه د حکومت حکومت سلا مشوره روانه ده او چارواکي غواړي چې د باړي بازارونه خلاص شي او ځای خلک پکې خپل روزګار شروع کړي، خو د امنیت وظب پکې کته شي چې سمون اخري نو خامخا به خلاصو. یاد دی وی چې د خیبر جنسي په باړه سیمه کې د تیرو دریو کالونو راهیسې د لشکر اسلام وسله والې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او لا هم پکې بازارونه، تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د نامنې له وجې ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621،
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113، 14500 او 15500 کلو هرتز،
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
اوریدونکو تاسو سربیره پر دې چې زموږ غږ په ریډیو باندې اورئ، که تاسو انټرنیټ لرئ او د کمپیوټر سہولت لرئ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې زموږ خبرونه اوریدلی شئ، او زموږ په ویب سایټ کې تاسو خوندور مطالب موندلی شئ. زموږ ټول خبرونه هلته پرتی دي، د دې تر څنګ په لیکلې بڼه باندې هم رپورټونه هلته پرته دي. اونیزي خبرونه چې زموږ څومره کیږي د دې ټولو تفصیل هلته تاسو اوریدلی شئ. سلیری ساته چې هر وخت تاسو انټرنیټ ته نږدې تاسو کولی شئ چې دغه رپورټونه واورئ. اوس هم یو بل رپورټ واغه د افغانستان نه لرو درته. افغان ځواکونو ته د واک د لیک د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پکتیا له ولایتي چارواکو، د ولایتي شورا د غړو او د مدني ټولنو له فعالینو سره په یو غونډه کې د سیمې د امنیتي رغنیزو او حکومتداري په چارو خبرې وکړې. په پکتیا کې د دولتي ادارو ترمنځ شته همغږي خو بلل شوه، خو د کابینې له وزیرانو څخه ټولو په یو خوله شکایتونه لرل چې د دوی سیمې ته کمه پاملرنه کوي. په مو کې په دې اړه د نقیب الله متنوال رپورټ ده.
په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو څخه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د واک د لیک د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پنځشنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز کې د دې ولایت له چارواکو، قومي مشرانو، دینی عالمانو او مدني ټولنو استازو سره په خبرو کې د دې ولایت د بیا رغونې، امنیت او حکومتوالۍ په اړه د هغو شکایتونو او ناخوالو چې د دې ولایت اوسیدونکو لخوا د کابینې د وزیرانو د نه همکارۍ له امله دوی ته وشوې ډاډ ورکړ چې ولسمشر ته به یې ورسوي. د پکتیا ولی جمعه خان همدر په دې ناسته کې ویل چې د سره سره چې په پکتیا کې د تیرو څو کلونو پرتله امنیت د پوره ډاډ وړ دی، خو بیا هم ځینې وزیران د دې ولایت سره د مور مایری چلند کوي او حقوق یې له یوې ورځې بلې ته ځنډوي. د پکتیا پوهنتون رئیس عبدالرحیم فراهی بیا د پوهنتون د ښه فعال ساتلو لپاره د ځمکې او استادانو د معاشونو د زیاتېدو غوښتنه وکړه.
دلته مالی کادر تقریبا په چنۍ ولایت کې څو مره لري نور پانتونو نام کوستم چې دا سوې دي او موږ مالی کادر په کابل سره وړي تاسو باور وکړئ دا مالی کادر نن نامزد په یلې دی واده دې درو ته سره باندې ماشه کی او موږ درې چې مدار سره په جنا ډاکټر صاحب صاحب مافشین او د شپې په دې استاد ماته وایي پرون د میوډا راځي زه زم رئیس مو استاد سره زم په درې درو ته سره باندې ما د مشت کرای هم کی.
افغان امنیتی ځواکونو ته د واک د لیک د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی ویل چې په کار دا وایي چې په دې غونډه کې د واک د لیک په پروسه خبري وشي، خو زیاته کړه چې د پکتیاوالو د غوښتنه به ولسمشر ته ورسوي ترڅو په چارو کې رونتیا او چټکتیا رامنځته شي. دوی زیاته کړه چې ځینې ستونزې د تخنیکی نیمګړتیاو له امله هم وي.
یا وزارت دو وزارت من سترا کنی تو که فیصله نسیک زبا زر تر زر لیاو میستن بار با طول والی سایبان رئیس سرکینم بیا اول دوره دی انتقال دوم دوره دی انتقال والی سایبان ما رئیس سرکینم دوره میراده داده سه طول دی چلور درس اولایتون والی سایبان با یاو جای سرکینم یاو دو ورزی یا دری ورزی با تیره اون او پس لگنه با چلور ساته یا پندی ساته رئیس سرکینم اصلی شکایت هم داون چه ده مورد مایری سلوک در سره کنده دستی ولایت افغانستان که نده تایمی خبره بردون.
د یادونې ده چې پکتیا یو سرحدي ولایت دی چې د کورمی جنسۍ سره ګډه پوله لري. د نامنۍ پېښې کمې خو د بیا رغونې له چارې خلک ناراضه دي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د مینې او رڼا زیری.
تاسو که همدا شیبه مشال رادیو ته غوږ نیولې وي، نو تاسو ته باید ووایو چې د نن ورځې په مهمو رپورټونو کې موږ نشر کړ چې په شمالي وزیرستان کې د بې پایلټ الوتکې برید کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د دې ترڅنګ مو بل رپورټ دا لرلو چې پاکستان وایي امریکا سره اړیکې چې هر ډول وي خو دوی به د ترهګرۍ خلاف کوټلي ګامونه پورته کوي. دا مهال وخت دی 12:30 بجې. د خبرونو د لنډیز د اورولو لپاره مایکروفون سر مومن ته سپارم.
د پاکستان په شمالي وزیرستان کې مشکوک امریکایي جاسوسي الوتکو بری تر سره کړی چې پکې څلور مشکوک وسلوال طالبان وژل شوی دي. پاکستان ویلي دی هغوی له امریکا سره اړیکو ته ډیر اهمیت ورکوي او دارنګ پاکستان هم د امریکا لپاره یو ډیر مهم هیواد دی او دواړه هیوادونه غواړي چې تعلقات یې معمول ته راشي. راپورونه وایي چې د برا اورګزو ایجنسۍ په خادیزو سیمه کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ پنخته کې لسګونه وسلوال وژل شوي دي. ناټو او افغان چارواکي رپورټ ورکوي چې نن د جمعې په ورځ د افغانستان په فرا ولایت کې د نښتو پر مهال یو شمیر وسلوال طالبان وژل شوي دي. په فرانس کې د ځایي خلکو د مخالفت باوجود د و کسانو وجون کې محمد مراه مړې پرون د زیارت پر ورځ په خپل پلرني ښار تولوس کې خاورو ته وسپارل شو.
اسرار الله موماندو چې تاسو ته لنډ خبرونه وړاندې کول. د خبرونې په دې برخه کې مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض موساخیل د پاکستان ورځپاڼې لوستې دا چې څه پکې راغلي مهم ټکي تاسو سره هم شریکوي.
نن که موږ په پاکستانی ورځپاڼو نظر واچو نو دې کې جنگ ورځپاڼه په سرخی کې د سپریم کورټ په حواله لیکي چې وزیر اعظم سویس چارواکو ته د خط لیکلو په نوي حکم هم عمل او نکړو. همدا خبر د نیوز ورځپاڼه داسې لیکي چې وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي د یو بل نوټس سره مخ کیدی شي. دغه شان مشرق ورځپاڼه هم د سپریم کورټ لخوا لیکي چې وزیر اعظم د توهین عدالت یوې نوې مقدمې سره مخ کیدی شي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان په سرخی کې خبر ورکوي چې د امریکا او ناټو سره د تعلقاتو بحالې لپاره پوزي او سیول مشروالي کوشش کوي. خو بل طرف ته د اکسپرس ورځپاڼه په سرخی کې د وزیر اعظم د خپل بیان دی چې امریکا سره د تعلقاتو لړکې کامی اتفاقی رائے ضروری ده. آج ورځپاڼه په سرخی کې د کراچۍ په حالاتو لیک کوي او وایي چې کراچۍ کې د بدمنې په تازه پیښو کې 9 تنه وژل شوي دي. او د انګریزي ژبې بل ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون په سرخی کې لیکي چې وزیر اعظم د پاکستان امریکا تعلقاتو جمود ختمولو لپاره د ټولو ګوندونو او پوزي مشروالۍ غونډه را بللې وه. دغه شان کومګ په اداریو نظر واچو نو دې کې د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان اداري لیکي چې اوسامه بن لادن په اپټاباد کې اوموندې شو نو دا دومره لوی خبره نه ده، بلکې د دې نه هم لوی انکشاف دا شوی دی چې د هغه کونډې د کال 2002 ویم نه د پاکستان مختلفو خارونو لکه پېښور، سوات، هریپور، اپټاباد او کراچۍ کې اوسېدلی دي. ادارې زیاتوي چې داسې کې کم جوډیشل کمیشن د اپټاباد د پېښې پلټنې کوي، باید چې د خپلو پلټنو دایره نور هم پراخه کړي او دې کې د استخباراتي ادارو او پولیسو مشرانو سره سره پرویز مشرف هم شامل کړي چې وګوري چې څنګه داسې خلک چې ټوله نړۍ یې پیژني او د امریکې ښکار دښمن دی په پاکستان کې د 9 کالو راسي اوسي او زموږ استخباراتي ادارې او پولیس د دوی د اوسېدو او بیا د یو زینا بل زی تتلونه هم نه خبريږي. اداریه زیاتوي چې کدا د استخباراتي ادارو ناکامي وي چې دوی د دینه ناخبرو نو ډیره د یری خبره ده او هغه دا چې دی کې دا صلاحیت نشته چې ترهګر او پیجنی او کله کسته په دې خلکو سترګې پټې کړې وي نو دا لا ډیره خطرناک خبره ده. باید چې د دې غدارانو پته ولګول شي چې چا د ملکی مفاداتو خلاف د دوی سره مرسته کړې وي، ځکه چې دا قسم خبرې او حالات نه یوازې د ټوله نړۍ بلکې د پاکستان د امن او سلامتۍ لپاره هم یو لوی خطر ده. دغه شان د جنگ ورځپاڼې اداریا د توانای په بحران لیکل شوې ده او وایي چې سول کې د جوهري کانفرنس دوران هندي وزیر اعظم خپل پاکستانی سیال ته د 5000 میگاواټو بجلی ورکولو وړاندیز کړی دی کم چې اومنل شو. او د سره سره اکسپرس ورځپاڼې خپل ادارې کې لیکلي چې د پاکستان او امریکایي پوځي مشروالۍ ترمنځ د سلاله چیک پوسټ د پیښې وروستو په لومړي ځل ملاقات وشو چې پکې اشفاق پرویز کیانی دا خبره په ډاګه کړه چې د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي تعلقات په خپل خپلمنځي احترام او د خود مختاره بنیاد مخ په وړاندې بوتلل غواړو. رسپانه اخیره کې لیکي چې حالات بدلیدو کې پارلیمان هم ډیر مهم کردار لوبولی دی او اوس پارلیمان ته پکار دی چې امریکې سره بیا د سره د تعلقاتو او ناټو ته د سپلای د بحالې په حواله سره هغه فیصله وکړي کمی چې د ملک او قوم په مفادو کې وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو په برخه کې مدته د نیویارکر مجله او د کریسچین ساينس مانیټر نه دوه مقالې غوره کړې دي. په نیویارکر مجله کې په یو مقاله کې لیکل شوی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي وخت راغلی چې د پاکستان سره اړیکې بیا له سره ښې کړی شي. بلخوا کریسچین ساينس مانیټر لیکي چې په افغانستان کې د ښځو پرمختګ که څه هم د طالبانو د حکومت د رانسکورېدو نه پس زیات شوی، خو دې کې لا هم ډېر وخت پاتې دی چې د دوی مقام لا نور پیاوړی شي. د دواړو مقالو مهم ټکي تاسو ته ملیحه میرزاده وړاندې کوي.
په نیویارک مجله کې لیکوال سټیف کول لیکي د امریکا صدر باراک اوباما د نهې په ورځ ویلي وخت راغلی چې د پاکستان سره تعلقات ښه شي. په مقاله کې راغلي د افغان جګړې او القاعده پر ضد په جګړه کې د پاکستاني پوسټ په کردار بحث د 11 ستمبر نه لس کال وروسته د سرلیک لاندې په 200 پاڼو مشتمل یو دستاویز کې شوی دی. دغه دستاویز چې سیکرټ یا د پټو معلوماتو لیبل پرې لګېدلی مخکې نه دی خپور شوی. په دې کې د پاکستاني پوځي جنرالانو او د هغوی د سیالو ترمنځ تکلونو راهیسې شوی د ملاقاتونو ذکر شوی. پدې کې ویل شوی په افغانستان کې د امریکایي پوځ د کمپین د وجې په پاکستان کوم اثرات غورځېدلي، لکه چې کومه مرګ جوبله رامنځته شوې، اقتصادي ستونزې او تندروي پیدا شوې ډېر کم قدر یې کیږي. لیکوالي کې په تاریخ کې د پټو کاروایانو په اړه د پاکستاني پوځ د دروغ ریکارډ له وجې پرې ډېر باور نه کیږي او زیاتوي ډېر افغان وګړي چې د تیرو دیرشو کلونو راهیسې د پاکستان د مداخلې له وجې اغېزمن شوي شکونه لري. آیا استخباراتي ادارې د څخه کولو سوچ لري او که څنګه؟ په مقاله کې لیکل شوی پاکستانی پوځي جنرالان باور لري چې یو مهمه مسله د ډرون بریدونو د پالیسۍ ده چې ډېر پکې د یو خاص ترهګر خلاف نه وي چې نوم یا اصل ځای یې معلوم وي. بلخوا کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې د نیټو تر مشرۍ لاندې د جګړې په لسو کالو کې هغه څوک چې په دغه هیواد کې ټولنیز اصلاحات راوستل غواړي اوس هم د لویې ستونزې سره مخامخ دي. د شروع په ورځ د بشري حقونو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ په بدلون راوستلو غږ کړی. په دې کې د یو رپورټ حواله ورکړل شوی چې پکې د هغه ښځو ستونزې په ډاګه شوې څوک چې د کورنۍ بدو حالاتو له وجې تښتېدلې وي او بیا گرفتار شي او په جیل کې بندي شي. په مقاله کې راغلي د نیټو تر مشرۍ لاندې حمله چې د طالبانو واکې ختم کړ، وروسته په افغانستان کې ښځو تر ډېر حده پرمختګ کړی دی. دا وخت په سکولونو کې د 2.4 میلیون نه زیاتې جینکې دي چې د طالبانو د واک په موده کې یوازې 15,000 وي. ډېرې ښځې اوس سیاست کې هم دي او کورونو نه بهر روزګار له هم برسي. خو د ورځپاڼې په خبره په افغانستان کې د ښځو مقام ښه کول کې به اوس هم ډېر وخت لګي. د هیومن رائټس واچ رپورت وايي د نیمو نه کمې جینکې سکولونو ته ورځي او په هر دوو غنټو کې یوه افغان میرمنه په حامله داري کې مري.
د افغان میرمنو د ژوند په اړه تاسو په نړیوالو مطبوعاتو کې معلومات واورید. اوس هم یو نړیوال رپورت لرو. ملګرو ملتونو د عربي نړۍ مشرانو د زیارت په ورځ په ګډه د شام په ولسمشر بشار الاسد غږ وکړ چې د خپل هیواد د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو لپاره د زر تر زره له ملګرو ملتونو سره منلی پلان عملي کړي. دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په شام کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې دوام لري چې د تېرې ورځې د هغو په ترڅ کې 22 نور کسان وژل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټنه هارون چاره کوي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون په بغداد کې د عرب لیگ سرمشرزي ته په وینا کې که څه هم د سوریه د حکومت په دغه هیواد کې د جوړجاړي دروستو په مخه د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د پلان د منلو د اقدام هرکلی وکړ، خو په عین وخت کې له ولسمشر بشار الاسد وغوښتل چې د تاوتریخوالي د خواته کول او خپل وعدو له عملي شکل ورکړي. دا ضروری ده چې ولسمشر اسد خپل ژمنې په سمدستي توګه پوره کړي. نړۍ دغه وعدو په عمل کې د بدلېدو غړی ته انتظار باسي. اصلی خبره عمل کول دی. مونږ سره نور وخت نشته چې ضایع کړو. نوموړي هیله څرګنده کړه چې د ملګرو ملتونو د سولې د پلان په عملي کېدو سره به په سوریه کې وینه تویدنه ودرېږي او ځپل شو خلکو ته به د بنیادي بشري مرستو د رسولو لارې خلاصې شي. بان کی مون چې د سوریه په قضیه کې د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان د کوششونو ستاینه وکړه، د سوریه د اپوزیشن په ډلو هم د نوموړي د پلان له وړاندیزونو سره د ملګري کېدو لپاره غږ وکړ. رویټرز اجنسی کې د سوریه د حکومت مخالفین په دوامداره توګه ولسمشر اسد لخوا د واک د پریخودو غوښتنه کوي وای چې ورسره د سولې خبرو ته به کې ننی اجان زیاتوی د سوریا د اپوزیشن د لوستازو 13 ورځ د ترکیه په استنبول ښار کې سره ولیدل سو ترغه مخ کې چې د سوریا د ملګرو په نامه د لویدیز هیوادونو د خارجه وزیرانو ډله راتلونکي اتوار په یاد ښار کې خپل غونډه وکړي دوی خپل منځي اختلافات هوار کړي راپورونه دا هم وایي چې په اوسنۍ حالاتو کې د لویدیز هیوادونو لخوا د سوریا له پوزیشن سره د وسلو د مرستو کولو چانس ډیر کم لیدل کیږي د عرب لیگ د خارجه وزیرانو د بغداد غونډې ته په خپلې وینا کې د دې سازمان مشر نبیل العربی هم د سوریا د بحران د حل په لړ کې د دې هیواد حکومت او اپوزیشن یو شان مسول وګرځول غونډې ته په وینا کې د عراق ولسمشر جلال طالبانی په سوریا کې د تاوتریخوالي غندنه وکړه او د دغې کشالې د حل لپاره د جمهوري او سیاسي لارو په کارولو ټینګار وکړ موږ د وژنې او وینې تویدنې ټولې کړنې په کلکه ردوو موږ د عرب لیگ د قراردادونو په رڼا کې د دغې بحران د حل غوښتونکي یو او غواړو چې پرته له کومې رنای مداخله د سوریا خلک په جمهوریت طریقه ځانته او داسې نظام غوړه کی چې د دوی د ارمانونو آئینه‌دار وي دوی باید د نړیوالو استادو په تیرا د شریک استازي کوفی انان حسې د ځان په ګټه واړوي
المبعوث المشترك السيد کوفی انان
رويټرز جان سپینې حال کې د بشر د حقوقو د دفاع د یوې سوریې ډلې په حواله وایي چې په دغه هواد کې د زیارت د ورځې د تشدد په پیښو کې د شپاړو سو عام وګړو په شمول شپږ امنیتي سرتیري ووژل شول د سوریا دولتي خبرې جان سنا ویلي چې په الیپو ښار کې وسلواله مخالفانو د پوز دوا کرنلان وژلي او په دمشق ولایت کې بیا د سوریا د هوایي ځواک یو جنرال محمد عمر الدرباس تختولې ده ملګری ملتونه وایي د اسد ځواکونو د تیر یو کال په موده کې 9000 سوریان وژلي دي چې دمشق بیا له بهره تمویلیدونکي ترورستان یا د ویچ وایي د بریدونو پترس کې د سوریا د پوز او پولیسو درې زر سرتیري قرباني شوي دي د سوریا د جوړجاړي لپاره د کوفی انان په شپږمادي پلان کې له خارجي مودو ځواکونو د وتلو خلکو ته د بشري مرستو درسولو د بندیانو د آزادولو او خبريالانو ته په دغه هواد کې په آزادانه توګه د کار کولو د موکو د برابرول په سیر وړاندیزونه شامل دي هارون بچا مشال ریډیو واشنگتن ډي سي
د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټه لانګ مارچ پرون د زیارت پورس کلای سیف الله ته ورسید چیرته چې د کلای سیف الله ټولو سیاسي ګوندونو د دوی د ملاتړ اعلان وکړ او د اکشن کمیټه د ځوانانو په استقبال کې په خار کې یو لوی جلسه هم ترتیب کړې و د ځوانان د مارچ د سلور وشتمې نیټې راځي په لانګ مارچ له ژوب راوتلې او د کوټې په لور یون کوي خدای نور نصر په ریپورت لري
د ژوب ځوانانو چې د روانې میاشتې په 24مه نیټه له ژوب سیمې څخه کوټې ته پیاده لانګ مارچ پیل کړی و د پنځشنبې په ورځ کلا سیف الله ته راورسید چې همدلته یې د کلا سیف الله ګڼ شمېر وګړو استقبال وکړ له دې سره د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند ماسیوه د کلا سیف الله نورو ټولو سیاسي ګوندونو یې په استقبال کې په ښار کې د جلسې تابع کړې و جلسی ته د وینا پر وخت د ژوب د ځوانانو کمیټې مشر عبدالله جان کاکړ وویل د خپل غشتنو لپاره یې په ژوب کې په وار وار احتجاجونه کړي خو هیڅ رنگ یې را نه وړ
په دا ډیر درنو باندې سړیسو پایراسي اوس یې وګر د دنیا ته دا ښکارا کو پاکستان څخه چې وګر د دنیا ته دا ښکارا کو چې موږ بجلی غواړو هغه لچما بیراج غواړو او جیس له بلوچستان څخه وتلی دی زموږ پښتانه سیمه ته جیس نه دی راتول سوی موږ جیس غواړو
د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې جنرال سیکرټري نقیب الله مندو خیل بیا وویل له ژوب تر کلا سیف الله پورې شاوخوا 130 کیلومتر سفر یې په ډیرو ستونزو کړی خو زیاتوي دی باور لري چې په همدې جذبه به دوی کوټي او بیا د بلوچستان د صوبای اسمبلی مخې ته ځان رسوي
چې موږ د کوم نه کړه له ژوب زه راوتلی لا هغه بعد موږ ځوانان څه کوم تکلیفات یا موږ ته پته ده د دې علاقې خلکو ته پته ده موږ د ځوانانو پښې به ټاکې سوې او وینې به سوې او به شتل لیکن ګاډی ته به نه ختل موږ به امبولنس ته وخزول پټۍ به وکړي او بیا بیا فرسټ ټریټمنټ وکړي بیا به بیرته دوی په پښو باندې زموږ هغه ځوانان روان شول
که څه هم د ژوب د ځوانانو اکشن کمیټې لومړی د ژوب سیمې لپاره د بجلی او ګیس غوښتنه کول خو اوس ورسره په دې غوښتنه کې نه یوازې د ژوب بلکې د نورو شاوخوا پښتون میشتو سیمې وګړي هم شامل شوي او همدا غوښتنه کوي خدای نور ناصر مشال رادیو کلا سیف الله
د خیبر پختونخوا په کلیوالو سیمو کې زمینداران په زړو طریقو او اوزارونو کار کې لکوي چې لامل یې د دوی حاصل یا پیداوار د پام وړ نه وي خو اوس یوې نړیوالې ادارې آکسفام تیر ورځ په پیښور کې دغو زمینداران ته په ساینسي او نوي طریقه باندې د کرکیلې کولو تربیت ورکړې شبیر احمد جان له پیښور نه نور تفصیل وړاندې کوي
دا خیبر پختونخوا زمینداران د کار کروندې د نوې او جدید طریقو نه د خبرولو په لړ کې پیښور کې یو تربیتی پروګرام وشو. دلته د خیبر پختونخوا د چارسدې مردان سوابه او نوخر نه راغلي زمینداران نوینا وه چې دوی ته دغه رنګ نوې لارې وښودلی شي، نو دوی به خپل پیداواري توان نور هم سیوا کړي. په دې موقع دوی مشال ریډیو ته وویل:
زما نوم سیدالوهاب دی، د ضلع مردان زمیندارو ته په جدید طریقو باندې تربیت ورکړی شي، نو دا به یو ډېر احسن اقدام وي، ځکه چې زه پخپله یو وړوکی زمیندار یم او تر ننه پورې زموږ په علاقو کې د زمیندارو باقاعده هغې سه تربیت نه دی کړی چې هغې په جدید تقاضو سره خپله کروندو کې او خپل پیداوار سیوا کړي.
محمد غیور د مردان سره طالب ساتم. چلې زمیندار ته دا سونه فیسلټیز د کم چې نوې دنیا کې چې کم د فصل طریقه کار دی او کب چې نوی بیجونه راغلی دی که پاغه طریقه باندې زمیندار سره پو ورکړي چې زمیندار باندې دغه کار وکړي شي، نو زمیندار به ان شاء الله د لوګې په کمی کې او خلک چې کم نن سبا د لوګې نمرې هغه ختمېدو کې زمیندار ډېر غټ لاس کولی شي.
موږ خدا غواړو چې په لوکل سطح باندې داسې د زمینداری داسې ټریننګ ورکړی شي چې ساینسي اصول باندې هغه خلک کرونده کوي، دا فصلونو کټای کوي. نو یو کانال زمکه چې مثال په تور باندې دوه منه غنم کوي، نو ان شاء الله چې ساينسي طریقې استعمال شي او صحیح تخم ورکړ شي نو هغه به څلور منه ته ورسي.
دغه تربیت ورکوونکي نړیوال غیر سرکاري تنظیم اکسفیم یو چارواکي فیض محمد مشال لیډو ته وویل چې دوی نه یوازې دغه زمیندارانو ته نوې او جدید طریقې ورخایي، بلکې د دوی مرسته هم کوي.
موږ د لایف سټاک ایکسټنشن ورکرز له ټریننګ ورکو کم چې جدید طریقې به ای ته خی د لایف سټاک حواله سره د غینه د پیداوار بڑاول د پاره، د دې علاوه اګریکلچر باندې هم چې زموږ د واړه زمیندار دي ای ته په جدید طریقو نسنس آگاهی وشي او هغه هغه خپل زمیندار دي طریقو کراولي او سنس پیداوار په شکل کې هم هغه ته फायदा وشي، بل دا چې دا غي کم ضرورت دي د خوراک اغم پوره کړی شي.
یاد دی وی چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیل سیمو څخه راغلي د زمیندارانو وینا و چې د نوې طریقو تربيت سره سره دوی ته نوې مشينري هم ورکړي شي، نو دوی به نه یوازې خپل پیداوار یو پد وکي بلکې د خپل سیمه نه غربت ختمولو کې مهم کردار لوبول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د وخت تیریدو سره کوي ټولنه مخ په وړاندې ځي او د خارونو او د کلو خلک د ژوند بنیادی ضرورتونه ترلاسه کوي او د کلو د خارونو ترمنځ فاصله کمیږي. خو په پاکستان کې د کلو د خارونو په ژوند کې لا هم د ځمکې او د اسمان عمره فرق موجود دی. دا چې د دې وجوهات څه دي او د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره باید څه وشي، د دې هر څه تفصیل د فرخنده وزیر په رپورټ کې.
په پاکستان کې که وکتلی شي نو د وخت تیرېدو سره سره د یو کلي او ښار په ژوند کې فرق اوس هم هغه سې ښکاره دی څنګه چې پخوا وو. د کلیوالو سیمو اوسیدونکي اوس هم د ژوند بنیادي ضرورتونو لکه د سکلو، پاکې اوبه، بجلی او د تعلیم او صحت سهولتونه نه لري، چې د دې له امله د کلو نه ښارونو ته د خلکو تګ د وړاندې زیات شوی او بیا یو ښار هغه همره سهولتونه هم نه لري چې دغې ټولو خلکو ته د روزګار او ژوند تیرولو پوره سهولت برابر کړي. د پاکستان یو لیکوال او د لاهور د نېشنل کالج آف آرټس پرنسپل سلیمه هاشمی مشال ریډیو سره په خبرو کې وایي په یو ټولنه کې منځنۍ طبقه ډېر مهم کردار لوبوي او له بده مرغه په پاکستان کې د تندروي، قدرتي آفتونو او داسې نورو مسلو له وجې منځنۍ طبقه یعنی میډل کلاس اوس هغه سې نه دی پاتې شوی چې د مالدار او غریب ترمنځ په فاصلو ختمولو کې خپل رول ولوبوي.
It's in Balochistan or in Pakhtunkhwa or all the rural areas of Sindh where there is great deprivation, natural disaster.
کدا پنجاب، بلوچستان، پختونخوا او سند کلیوالو سیمو ژوند او کتل شي چرته چې ډېرې محرومیانې دي، قدرتي آفتونه راغلل، دغه د خلکو په عادي ژوند سخت اثرات وغورځول او په تیرو نږدو کلونو کې د مذهبي تندروي زیاتېدلو دې ته لار پرېنښوده چې په کلو کې د پرمختګ کارونه وشي. په کلو کې سکولونه په بمونه تباه کړل شول او تر اوسه نه دي جوړ شوي. تر هغه په خلکو بمی حمله وکړي چې په لکونو داسې خلک فکر کوي دوی د ملک نورو خلکو او حکومتونو هیر کړل.
په کلو کې که مخکې به خلکو میلې کولې، ښځې به بازارونو ته تللې، په پټو کې به یې د سړو سره کارونه کول، اوس د کلو هغسې پخوانی ژوند نه دی پاتې شوی. لکه د سوات نه په تېر وخت کې د پوځي عملیاتو له وجې دا بې کوره شوې ښځې بیانوي.
خچا کار به هم پکې بار لرې لرې واهد
منګي کې به هم بناوړي
دا یوریانې
براسه لی اندروری یعنی میجوز لگا زال زال لگی خو یو زی بتل کنه تلو په شکار باندې
کله وخت ته مانګو
د پاکستان په لویو خارونو لکه کراچۍ او لاهور کې کایو خو د فیشن او ژوند تیرولو نوی طریقې زر راوزی او زر قبلولې شي نو بل خو په کلو کې دغه عمل د وړاندې نور هم اساس شوه دی چې یو غټه وجې د ملک په یو شمیر برخو لکه خیبر پختونخوا فاټاک کې روانه بدمنی او مذهبي تندروي خودل کیږي سلیمه هاشمی بیا وایي دا اوس هم هیله لري په ټولنه کې یو ښه بدلون روان دی او دوی ولیدل چې ترهګرۍ او په زور په چا د خپلې خوښې د ژوند کولو طریقو خلک وروستو پاتې نه کړل
په اصل کې بدلون راوستل یو پخه اراده هم غواړي همیشه بغیر نصابی هلې ځلې هم کیږي سندرې او ګډا به هم وي او ښځې به په تعلیم او لوبو کې هم برخه اخلي موږ ولیدل چې تندروی او ترهګرۍ ښځې شاته نه کړي په یونیورسټو کې اوس د جینکو زیاته شمېره ده او دا هر کال سیوا کیږي ترهګرۍ او تندرو فکر هیڅوک وروسته نه کړل لکه د سوات یوه ماشومه راوړاندې شوه او خپلو نورو همزولو ته یې دا پیغام ورکړو چې دوی به سکولونو ته ځي او د تندرو نه به نه یېرېږي
and not worry about the extremists
په پاکستان کې کایا خو بدمنۍ او تندروی د خلکو او خارونو په ژوند جوړ اسرات غورځولي نو بل خو د سلیمه هاشمی په خبره ډیرو خلکو د دغه حالاتو مقابله هم کړی او په ټولنه کې د یو مثبت بدلون لپاره هم کار کوي
د فرخنده وزیر رپورت مورده د پاکستان د کرکټ د ټیم په خوانی کپتان راشد لطیف په دې خبره خفغان خودلې چې د انګلستان د کرکټ یو نامتو کلب میری لیبن د پاکستان سفر رد کړي او پر ځای د افغانستان سفر ته لیوالتیا خودلې ده راشد لطیف وایي چې د کرکټ یو بل نامتو ډلې ته پاکستان ته د سفر بلنه ورکړي او ژمنه کړي چې خپل هیواد ته به بیایي ځکه دی وایي چې د پاکستان له کرکټ سره مرسته خپل دنده ګڼي په دې اړه د فرانس پریس خبري ایجنټ رپورت لري چې لنډ احمد تکل وړاندې کوي
راشد لطیف د کرکټ د تر ټولو زاړه کلب میری لیبن یا ایم سی سی پر دې پریکړه خوښنی خو د پاکستان پر ځای جګړه ځپلی افغانستان ته د سفر نیت کړی د پاکستان د کرکټ د ټیم د پخوانی کپتان فرانس پرست وویل چې د پاکستان او افغانستان په وړاندې د ایم سی سی لخوا د مور مېری سلوک دا یې سخت حیران کړی لطیف وویل حتی افغان کرکټ بازان د جګړې له کبله نشي کولای په افغانستان کې دننه لوبه وکړي خو ایم سی سی کابل ته سفر پلان کړی او پاکستان ته سفر یې رد کړی د میری لیبن کرکټ کلب مشر فلیپ هاټسن د چهارشنبه په ورځ وویل چې په غالب ګمان د کلب به د پاکستان پر ځای افغانستان ته چې د ناټو ځواکونه جګړه پکې کوي ولاړ شي هاټسن زیاته کړه زه فکر کوم چې موږ په افغانستان کې یو څه کولای شو او فکر نه کوم چې دا سفر به ډیر ځنډ ورستوي په انګلستان کې چې د کرکټ اصلي ټاټوبۍ ګڼل کیږي د میری لیبن د کرکټ کلب یا ایم سی سی ته د کرکټ د کور لقب او د کرکټ د مقرراتو د ټاکلو صلاحیت ورکړل شوی په افغانستان کې چې کرکټ اوس په زیات اندازه شهرت ګټلی ایم سی سی د دې لوبې په پرمختګ کې د پام وړ کار کړی د 2009 کال په مارچ میاشت کې په پاکستان کې د سریلانکا د کرکټ پر ټیم له حمله وروسته په دې هیواد کې د کرکټ د لوړې کچې لوبې نه دي شوې راشد لطیف وویل چې پاکستان زیات ملاتړ ته اړتیا لري د پاکستان د ټیم پخوانی کپتان وویل زه سخت حیران شوم ځکه دا پاکستان د چې زیات ملاتړ ته اړتیا لري او که د ایم سی سی کوم ټیم پاکستان ته سفر کوي نو دا به په نړۍ کې د کرکټ لوبي میناوالو ته یو ډیر ښه پیغام وي لطیف د انګلستان د یو بل ټیم انګلند لشنګز کرکټ کلب ستاینه وکړه چې د پاکستان سفر ته یې زړه ښه کړی او اوس د پاکستان د کرکټ بورډ ځواب ته منتظر دی د وویل چې د دې ټیم له چمتووالي څخه خوښ دی او زیاته یې کړه ما دوه میاشتې مخکې د پاکستان کرکټ بورډ ته یو پلان واستاوه او کراتلونکې اونۍ موافقه وکړي نو زه کولای شم چې په 15 ورځو کې دننه انګلند لاشنګز پاکستان ته راولم ځکه د پاکستان له کرکټ سره مرسته زما دنده ده د سریلانکا پر ټیم له حمله وروسته چې په نتیجه کې اته کسان مړه او د میلمنو کرکټ بازانو په ګډون اوه کسان ټپیان شول پاکستان دې ته اړ کړی شو چې خپلې کورنۍ لوبې په یو درېمګړي هیواد او تر ډیره په متحده عرب اماراتو کې ترسره کړي
د احمد تکل رپورٹ موریده. زمون وړاندې رپورٹ د تور کانی پاړه ده. زمون په سیمه کې زمون همکار وای چې په ډیر اسماعیل خان کې د تور کانی استعمال زیات شوی دی. اوریدونکو تور کانی هغه زهر دی چې ځنی خلک د خپل ژوند د ختمولو لپاره په کاروي او دا د پنساریانو په دوکانونو کې ملاویږي. د سیمې خلک په دې اندېښمن دي چې دا ډول خطرناک مواد څنګه په آزاد ډول خرڅیږي. پام وکړئ په دې اړه زمونږ د همکار رالیږلې رپورټ ته.
تورا تیجالیا تور کانای چه امومان ده سروشتانو ده تورولو ده پارا استیمالی جی خطرناک زاهر لاری او ده مرگ بایس هن جوڑی جی. بایا یه لر او ده هر اکیم او پنسری پا دکان سوکا ملاوی جی. دا وجه دا چه سوک پا جوند پا رتنگ شی تورا تیجا رواخلی وی اخری او زان ووجنی. پا دا اولی سرا در اسمیل خان ده پشتنخوا آغا سیما دا چرتا چه ده تور تیجا پا خوڑلو ده زان ووجنی ده طول نزیاد پیش مخه تارازی چه پا کموکش زیاد شمیر ده شزیناوی ده سیمه یو اکیم محمد اسلم قدری ویایی
دا کانای زهر لری او دیر شجه او سڑی چه ده جون نتنگوی وی خوری او زان پی مڑی اکثر دا کانای پنساریان خرچه
ده دیر اسمیل خان ستر اسپتال ڈیپٹی میڈیکل سپرینٹینڈنٹ ڈاکٹر رفیق اللہ ده تور تیج ده خوڑلو اثرات او سخت مرگ حال پا دارنگ بیانوی
دا تور تیجا دا یو زهریلا تور کانای ده سنگ دا دوی اخری نو بی دا ساولا نالای ده چه ریاکشن شروع کی او دا نالای دوره وپر سیجی چه دا سا اغستل دیر مشکل سیا دا وینا طول دا ماتا کی نو دا گرده بلکل بیکارا کی او دا گردو نا وینا جاری شی پا میتیازو کی تیازه بند شی او بس صرف وینا روان آئی کدیر خوش کسمت انسانی کچر تا بچ سوائی لیکن او سا پوره مجا چوک بچ ندیلی دلی دره کسان مش پا خل اسپتال چون کتلی دی کم از کم 48 گھنٹے بعد اثر ضرور دے دنیا نا لاٹ سی
یو مشر قانون پوان ایڈوکیٹ اسلم خان دے تور تیج ستل خرسول غیر قانونی بولی او دا غشتنا کوی چھ پدا دے سمدستی بندیز والا گیجی
دا کانے سے دی مخ کو خلق کو استعمال والا خضاب دے بارا پشتان بے تور اول خو اس خلق کو دا یو غلط کار دے پارا استعمال کری دے خودکشی پہ کئیو خصوصا دا بازانانہ کے دا روجان دیر زیاد دے تو زما پا خیال کے دا با گورنمنٹ دے پارا و انتظامیہ دے پارا بضروری وی تو دا پا خرسی دو باندې بندیزو لگئی او دو دے پارا باقاعدہ قانون سازی ہوشی سدا ہر سوک نشی خرسوے او بالکل دا میڈیکل پرسکرپشن لاندے خرسے دیشی او عام خرسوالو باندے بندیزو لگئی دیشی
دغا خبرہ میں چپ ڈیر اسمیل خان کشے دے فرنٹیر ریزرو پولیس مشر فرید اللہ خان پا مخش کششوا آغوی وویل
دیر مربانی تاسو دے خبرہ ما پا نوٹس شراوستا واقعی دے طور کان دلتا ملاوی گی عام خپل سرانو پا نوٹس شراولو آدے چی سوک خرسی اختبدی چه قانونی طریقہ و جوڑا ویجی
دے ڈیرہ اسماعیل خان اسے دن کی ویائی چه حکومتی چرواکیو تا پکار دا چه دے تور تیج داغا مسئلے تا زر مخ رواڑا وی چه دے مجبورای بیواسائی پا واجہ دے جوان دا تنگ خال کے دے زن و جن دے پارا نورا استعمال نکی
تاسو په رپورٹ کې واوریدل چې په ډیره اسماعیل خان کې د تورې تیږې یا د تور کاڼي استعمال زیات شوی دی. دا یو رقم زهر دی چې خلک یې د ژوند د ختمولو لپاره استعمالوي خو ژوند د خدای د لوري انسان ته ورکړل شوی یو امانت دی او پکار دی چې انسان د دې قدر وکړي ژوند ښکلی دی. د همدې سره د خپرونه پای ته رسیږي. د خپرونې په وروستیو شیبو کې تاسو د عیني خان په واسطه دا سندره واورئ او نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.